آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
خبرونه ته شرخلی په کابل کې د واکمنو طالبانو او اسلام آباد روابط د نویو تحولاتو لپاره منسکېدو سره په کوم لور روان دي؟ احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د کندهار په ښار کې ځانمرګي بریډ شوی چې اوس مې روغتي سرچینې پکې د 19 کسانو د وژلو او 300 نورو د ټپ کېدو خبره کوي. د ډیری اسماعیل خان په ټانک کې د پاکستان پر پوز په ځانمرګي بریډ کې د پوز په وینا 2 سرتیري وژل شوي او 22 ټپیان دي. درې ورځې مخکې تر دې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري وکړه او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان غړي یې وژلې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې په دې بمباریو کې 15 ماشومان او درې ښځې وژل شوي دي. د پاکستان د جنگي الوتکو تر برید وروسته افغان طالبانو پر پوله نږدې 8 ځایه د پاکستاني ځواکونو پر مرکزونو ډزې وکړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تر دې حمله وروسته د کابینې غونډې ته وویل چې له پولې هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف امریکا شخ ته وویل که د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ډپ کړي. شاغلی آصف زیاته کړه چې افغانستان له پاکستان سره د یو دښمن په څیر چلند کوي. پاکستان سشکل په جنوري کې له ایران سره وروسته تر دې روابط کړکېچن کړل چې ایران په بلوچستان بمباري وکړه او بیا پاکستان په ایران کې بمباري وکړه، خو وروسته د خبرو له لارې دا ستونزه هواره شوه. اما له کابل سره دا مشکل که چیرته له تیر کال سره پرتله شي زیات شوی دی. دلته مو د بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. محمد اسحاق اتمر د پانتون استاد، شفیق همدر د سیاسي چارو کتونکی او یوسف امینزازی د سیاسي او پوځي چارو کتونکی د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب له تاسو دا پوښتنه وکم چې څه فکر کوئ چې دغه روابط د کابل او اسلام آباد په کوم لور روان دي؟
په یقین سره پاکستان خپل ستراتیژیک اوم په افغانستان کې د 45 کلونو را په دې خوا ساتلی او په هغه باندې دوی روان دي. زما ډیر باور دا نه دی چې د افغانستان اوسنی نظام دی دوی هغه مرحله کې وي چې دوی په یو جدي تقابل کې د پاکستان د دولت سره وي. دا ټول د یوې لوبې یوه برخه ده او دا ډېر خطرناکه لوبه ده. په هر نوع تقابل کې افغانان تاوان کوي. موږ به جنګ ګټو خو خپل وطن به خرابوو، ویجاړوو. اما خبر اوس دا نه چې ولې دغه لوبه روانه شوې. زما مخکې عرض ده چې پاکستان د امریکا او د انګلیس ډېر سابقه ملګری او ستراتیژیک دوست دی او پاکستان بدون د امریکا او د انګلیس د مشورې نه هیڅ کار ته لاس نه پورې کوي. تر څو چې د هغوی نه دغه اپروول نه وي اخیستی دوی اصلا په دغه حد کې هم نه دي چې یو اعلامیه هم ورکړي. راغله دې ته چې آیا واقعا پاکستانیان افغانستان کې دومره عاجز دي که موږ تیر 40 کلونو کې وګورو د افغانستان څه مشران، جهادي مشران زما هدف دی، دوی ټول په پاکستان کې روزل شوي وو، هلته دوی امکانات ترلاسه کړل او د مخې سینه هغوی په واک ورسېدل. د هغه نه وروسته کله چې طالبان اول ځل راغلل، ستاسو هم په یاد دي، د میلمنو په یاد دی، دا د پاکستان په زور په افغانستان باندې واکمن شو. او کله چې امریکا هم په افغانستان باندې یرغل وکړو، دا د پاکستان د لارې نه و او د پاکستان په همکاري دا کار وشو. وروستی ځل کله چې بیا طالبان راغلل، په دې باندې ټول باندې اعتراف کوو چې دا د پاکستان نه راغلل. حتی په لومړیو ورځو کې زه ورته تاسو دا وایم چې د دوی ځینې استخباراتي عملیاتي پرسونل په دغه فستیوال په دغه یرغل کې د جمهوریت د حکومت پر ضد باندې دوی شامل وو.
اتمر صاحب محترم، او بخشی تاسو د تاریخچه بیان کړه، نو څه شی د دې باید سوي دي چې د په کابل کې د واکمنو طالبانو او د اسلام آباد روابط کړکیچن شي؟
زه ډېر په دې باندې باور نه کوم چې دا به واقعا دغسې یو قصه یې، ځکه چې اوسني طالبان ډېر عمیق روابط لري.
په همدې برخه کې به د همدرد صاحب نظر واخلم. همدرد صاحب، تاسو له اتمر صاحب سره موافق یاست؟
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته، اتمر صاحب ته، او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته درنو کوم سلامونه. زه په دې اړه متفاوت نظر لرم. کله چې په دوحه کې د طالبانو دفتر پرانستل شو او امریکایانو تصمیم ونیو د ټرمپ ادارې چې نور به د افغانستان نه وځي، تر دې وروسته د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان لپاره خلیل زاد د پاکستاني چارواکو سره ځینې هوکړې درلودلې. په هغې هوکړه کې د طالبانو مشران چې ملا عبدالغني برادر و، د هغې خوشي کولو، د نورو مشرانو خوشي کول، کو هغې ته اسانتیاوې ورکولو. بالاخره پاکستان هم په دې پوه شو چې امریکا د دې منطقې نه وځي، نو د دې لپاره یو پالیسي جوړه کړله. پالیسی دا و چې په 2013 کال کې عمران خان او هغه افراطي کړۍ چې په ایسای کې و، لکه جنرال فیض حمید، هغه قدرت ته ورساوه. په پاکستان کې حالات تاسو ولیدل، هغه زمینه دې ته مساعده شوله چې په افغانستان کې حالات تغییر شي او دغسې یو حکومت او دغسې یو شی تر شا وي. تر هغې وروسته دغه سناریو داسې جوړه شوې وه چې کله چې په افغانستان کې نظام تغییر وکړي، د ټي ټي پی کوم غړي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو سره په شلو کلونو کې مله وو، هغه به راځي په پاکستان کې به میشت کیږي په خپلو سیمو کې. که چیرته دوی ټینګار په دې باندې وي چې د دوی په سیمو کې شریعت نافذ شي، نو حتی جنرال فیض حمید دا خبره هم ورسره منلې وه. او تر هغې وروسته په دې اړه باندې مذاکرات هم په کابل کې دوه ځله په کانټیننټل او سرینا هوټل کې وشول د ټي ټي پی د مهمو مشرانو سره، چې تر هغې وروسته بیا ترور شول. خبره داسې جوړه شوې وه، لیکن دغه کیسه غرب ته یا په خپله د پاکستان هغه د استخباراتو یا د پاکستان د پوځ هغه غوښنې برخې ته چې په غرب پورې اړه لري، خوند یې ور نه کړ. او بل دغه د ټي ټي پی ځینې غړي د همدغه توافق له مخې دغه سیمو ته لاړه، دلته میشت شول د خپلو سلاحو سره. د ځایي خلکو چغې راپورته شولې، ځایي خلکو په دې اړه مظاهرې او لاریونونه وکړل، خلک یې خبر کړل چې دا خو بیرته دې سیمې ته وسلوار راځي. نو په دې اساس باندې هغه پروسه بیرته په ټاپه باندې ودرېدله. په پاکستان کې عمران خان د قدرت نه ایسته شو، هغه پروسه تکمیلا خرابه شوله. تاسو په جریان کې یاست چې په 2018 کال کې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د عمران خان حکومت د او آی سی دوی غونډې ورته جوړې کړلې په اسلام آباد کې. د دې لپاره غټ ملاتړ شروع کړی و، غټ کار روان و په دې منطقه کې د مغه پروژې د مخې. خو هغه پروژه چې په پاکستان کې ستاپ شوله، باجوا بیرته تصمیم ونیوه د آسم منیر او ځینو نورو کړیو سره، نو بالاخره مسله دا شوله چې د افغان طالبانو سره هم د پاکستان اړیکې خرابې شولې.
مننه د ځازی صاحب نظر به واخلم. یوسف امین ځازی، ځازی صاحب مخکې اتمر صاحب دې مسئلې ته اشاره وکړله چې دی په دغو خرابو روابطو کې شک ویني. تاسو چې د پوځي چارو کتونکي هم یاست، که دا سوال له تاسو په دې ډول وکړم چې په تیر یوه کال کې څه باندې 650 حملې په پاکستان کې شوې دي د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې، آیا دا تاسو ته یو لوبه ښکاري او کنه د پاکستان وضعیت په خرابېدو دی او ګډوډ شوی؟
مننه صاحب، دوستان ته ټول ته سلامونه، همدرسه ته، مرسه ته، او تاسو ته. د ما نظر دا ده چې دا لوبه د کوم شروع شوله، کله چې امریکا په دوحا کې د طالبانو سره کېناستل، بالاخره یو توافقنامه یا یو قرارداد امضا شو. هماغه ځای کې مونږ وویلي چې دغه توافقنامه یا دا قرارداد ناقصه ده، هغه په دې معنا چې نه نظر پکې ورکې او نه څېړونکی پکې و چې په داینده کې د نغز د توافقنامې څوک کوي، نه کومه ګرنټي ورکې وه نه کوم ضمانت په منځ کې و. ما همغلته وویلي چې دا فقط د پلوټو او اوبو کې په لوټه کې ښودل دي او تېرېدل دي. نن بعد دو نیمو څه کم درې کاله بعد چې طالبان حاکمیت نیولی ده، حاکم دي په افغانستان کې، تر اوسه پورې دا مسله معلومه نه ده په چې چا دغه توافقنامه نقض کړې ده یا په بل باندې دغه تورونه لګولی کېږي. دا هغه هدف و چې همدغه خلا یې رامنځته کړله. هغه خلا د دې دپاره رامنځته شوله چې په افغانستان کې باید جګړه دوام ولري او نورې ډلې باید تقویه شي چې هغه ته داعش ویل کېږي. زه د پاکستان د کاملا خبر یم، کوم اطلاعات چې زه خپله لرم هلته په بلوچستان کې، په وزیرستان کې، په کویټه کې شپږ اووه میاشتې اته میاشتې مخکې هلته داعش ته سربازګیری کېده.
دا داعش خو لکه څرنګه چې ادا کېږي په افغانستان کې عملیات کوي. خبره د پاکستان وه، یعنی په پاکستان کې په تېر یوه کال کې څه باندې 650 بریدونه شوي دي. یعنی د پاکستان وضعیت امنیتي وضعیت ستاسو په باور خراب شوی او کنه؟
نه خراب شوی ده، خو دا د پاکستان هغه خپله لوبه ده چې په لوبه کې اوس ګیر راغلی ده. دا لوبه د انګریزانو وه، رهبري کېده او د امریکا طرقه رهبري کېده په خپلې لوبه کې
څه. همدغه ستاسو همدغه خبره د اتمر صاحب له نظر سره تقریبا نژدې ده، لیکن له اتمر صاحب که دا پوښتنه وکړم، اتمر صاحب فکر نه کوي چې سیاسي لوبي هر وخت بدلی شي؟ ځاځی صاحب هم دا وایي چې دا د انګریزانو د وخت سیاست ته یو، تاسو مخکې دا خبره وکړه. اوس په 2024 کال کې هند د دنیا یو ډیر مهم سیاسي قدرت باندې بدل شوی دی. غرب په میلیاردونو ډالر سرمایه ګذاري په هند کې کړې ده، او بل لور ته پاکستان د شوروي اتحاد د ماتېدو له امله خپل ستراتیژیک اهمیت په یو ډول له لاسه ورکړی دی. نو فکر کوي چې بیا هم غربیان له پاکستان سره دومره نږدې دي؟ او که چېرته تاسو هو ځواب لري، نو ولې پیسې نه ورکوي پاکستان په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دی؟
ګوري، همیشه هیوادونه خپل ګټو او منافع ته ګوري. دا داسې نه ده چې هغوی خپل روابط ته، تاریخ ته، ثقافت او کلتور ته، همسایګي ته او نورو شیانو ته ارجحیت ورکوي. د دوی ګټې او منافع د دوی دپاره ارجحیت لري. کله چې طالبان لکه چې دوستانو ویلې د دوهې د توافق نه وروسته دوی واک ته ورسېدل، او په دغه وخت کې په سیمه کې تغییرات داسې راغلل چې پاکستان د عمران خان حکومت سقوط وکړ، پاکستان کې تغییرات راغلل، پاکستان کې امنیتي مشکل، اقتصادي مشکل، سیاسي مشکل پیدا شو. پاکستان خپل هغه ستراتیژیک اهمیت امریکا د پاره د لاسه ورکړ، ځکه کله چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې و، پاکستان د امریکا د پاره ډیر یو حیاتي اهمیت درلود، ځکه تجهیزات سلاحګانې د پاکستان د لارې نه راتللې، او چې ووتلې ټول د پاکستان د لارې نه ووتلې، او پاکستان په دغه برخه کې په سلهاو میلیون ډالر د امریکا نه په کال کې ترلاسه کولې. کله چې دغه موقعیت پاکستان د لاسه ورکړ، د بلې خوا نه خپله پاکستان کې تشنج او ناامني او اقتصادي مشکل د دې سبب شو چې د هند اهمیت ورځ تر بلې ډیر شي. اوس هند لکه چې موږ ګورو په سیمه ایز تحولاتو کې ډیر بااعتباره دی، ډیر رول لري، او ویل کېږي داسې چې هند افغانستان سره اوس ډیر نږدې روابط ساتلي، او ډیر زر به تاسې د دې شاهدانو سئ چې هند به افغانانو ته د مریضي ویزې ورکوي او پروازونه به د هند او د افغانستان ترمنځ شروع سي. دا په دې معنا ده چې د دغه تغییرات نه طالبان ګټه پورته کړ او ډېر ښه ګټه پورته کړې. په دغه وخت کې دوی کوشش دا کوي چې د هغه قیمومیت نه ځان خلاص کړي کوم چې پاکستان همیشه دا غوښتل. اوس طالبان نوي دوستان لري لکه چین، لکه ایران، لکه روسیه، لکه هند. دوی یوازې په پاکستان باندې تکیه نه لري، نو ځکه دلته یو نوه دغسې حالت رامنځته شوی چې افغانان یا طالبان په دې باندې پوه شي چې زیاتي وخت دی چې د پاکستان هغه غوښتنه ته دوی ځواب
ورنکړي.
چې د دې راتلونکی څه کېږي دا یو بل بحث دی.
مننه. البته د هند او د طالبانو تر رابطو پورې تاسو دا خبره وکړه، پاکستان هم تور پورې کړی دی چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دننه د هند په مرسته روسل کیږي.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د فیسبوک لاله محمد امدا مسله له اوریدونکو سره شریکه کړې ده. یو شمیر د ازادي رادیو اوریدونکو خپل پښتنې او نظریات سره شریک کړې دي. نیاز محمد مومن لیکي چې ملمنو حتمن دا پښتنه وکړي چې پاکستان بیا څه غواړي. دا مسله په خبرون کې خامخا راخلو. جنوب اوریدونکو سمې پښتنې نه دي کړي، یعنی شک کړی دی چې موږ سم خبرونه نه وړاندې کوو. زدران اسد لیکي سلامونه او ز پلانه یم او زما پښتنه د پاکستان چې خپل هیواد نشي ساتلی په افغانانو ولې پړه په افغانانو اچوي. ام ډي خان لیکلی دی پاکستان د سوال لمن غوړولې د غوړې لدې لارې پیسې راټولې کړي. احمد شاه امین لیکلی دی سیاست د غربیانو کار نه دی، هسې نوي خبرونه وکړي. او افغان وطن دوست لیکلی دی هر څوک په افغانستان کې واکمن وي پاکستان د غوی خلاف کار کوي. ځینو نور اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. له ټولو مننه کوم. محبت شوقي مثلا لیکلي چې پاکستان له منافقت لاس نه اخلي. ځینو نور هم خپل نظر سره شریک کړي دي. له دوی ټولو مننه کوم، منندوی یم. اوس که دې موضوع ته راشو، همدرد چې په ورته وخت کې پاکستان ځینې فشارونه زیات کړي دي چې ورته ګورو. مثلا د ژمی په درشل کې کډوال ویستل، اوس بیا اعلان کړی دی چې د اپریل له 15 وروسته به شاوخوا 8,500 نور کډوال چې ځینې اسناد هم لري هغوی به وباسي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې له هند سره به د افغانستان ترانزیت لارې مخنیوی وکړي. که څه هم په دې لاره باندې ډېر تجارتي مالونه نه ځین راځي نه، خو تېر کال چې کله په دې لاره باندې د هند د غنمو مرسته شوي غنم افغانستان ته راتل، پاکستان لاره ورکړه. نور فشارونه هم پاکستان زیات کړي دي. د پاکستان په کابینه کې ډېرې سخت خبرې شوي دي. د اخر خبرې به سره واخلم. د امریکا په ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د تحقیقاتي څانګې مشر مایکل کوګلمن په فارن پالیسي کې یوه مقاله لیکلې ده او دی هلته لیکي چې دا کړکېچ په زیاتېدو دی او دې ته اشاره کړې ده چې د پاکستان نوی لوی درسیس چې د آصف منیر چې د 2022 کال په نومبر را په دېخوا د پاکستان د پوځ مشر دی، وایي دی ډېر سخت دریځ دی او دی په خپلو خبرو باندې کلک ولاړ دی، نو حالات په خرابېدو دي په باور. همدرد صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
د پاکستان وضعیت نه اقتصادي وضعیت ښه دی، نه امنیتي وضعیت ښه دی او نه هم سیاسي وضعیت ښه دی. په پاکستان کې یوه ډیموکراسي نشته ده. خلک خپلته واک او قدرت نه لري. د پاکستان خپل داخلي مشکلات هم شته دي. څو لوی مشکلات دي. لومړی خو د هند سره د دوی اوږده مبارزه، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د هغې دپاره د تروریستانو روزل په دې تقریبا تیرو څلوېښتو 15 کلونو کې، د افغانستان سره د دوی لانجه، په منطقه کې د نورو هیوادونو سره د دوی لانجه. د پاکستان پالیسي هر وخت د نورو لویو هیوادونو دپاره د هغوی د پروژو عملي کولو په دې منطقه کې. نو اوس دی پخپله د ځینو مسایلو ښکار شوی دی چې د بلوڅو مسله ده، د پښتنو مسله ده، اقتصادي مسایلو ځینې نور مسایل دي. راغلو د آصف منیر خبره. آصف منیر د پوځ په دې پوځ کې هغه څوک دی چې غرب ته لږ نږدې دی او جنرال باجوا هم نش دی و لیکن د دوی د خپل ګټو په اساس باندې یالته دوی تصمیم نیسي او تنار دا آسی منیر تصمیم هم نه دی یالته دوی یو بورډ لري دوی دا تصمیم تقریبا یو نفر نه نیسي نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی د خپل خراب پالیسۍ ښکار شوې دي دوی کومه پالیسۍ چې د منطقې د هیوادونو دپاره په ځانګړې توګه د افغانستان دپاره درلودله په هغې کې دوی د کلاشنکو فرهنګ چې دی افغانستان ته راوړ هغه اوس د ډیورنډ کرښې یو هغه طرف ته حتی تر کراچۍ او تر پنجاب پورې رسېدل
همدر صاحب وبخشي د کلاشنکوف ته کلچر خبره د دوی پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو هم کوله چې پاکستان ته افغانانو سره د کلاشنکوف کلچر راغلی دی دلته د کوګلمن یو بله خبره کوي د اواز مې اوري دا کوګلمن یو بله خبره کوي دی وایي سه په هغه وخت کې چې طالبانو د جمهوریت نظام په ضد باندې په افغانستان کې جګړه کوله په هغه وخت کې پاکستان ته ډېر محتاج و خو یو ډول له دغه احتیاجه وتلی دی تاسو ورسره موافق یاسئ له دې نظر سره
بالکل ګورې د طالبانو سره چې څومره نادود څومره ظلم چې خپل دغه پاکستاني ریاست وکړي چا ونه کړ د دوی ډیپلوماټان چې هغه ډیپلوماټیک حقوقي مسؤلیت لري هغه لوڅ لغړ چې د امریکانو ته وسپارل د دوی د دفاع وزیر ملا عبیدالله خونزاده په کراچۍ کې په مرموز توګه ووژه او سر یا سر مالته تر اوسه پورې مړی ژوندی ورک دی همداراز د طالبانو نور مشران یې ډېر وځورول په پاکستان کې ملا عبدالغنی برادر یې نه کاله زنداني کړی و او دغه کوم حالت چې په دې تقریبا شل کاله وړاندې په افغانستان کې راغی د امریکایانو د ناټو راتګ افغانستان ته د پاکستان د لارې و ټول اکمالات همدې طرفه کېدل نو هغه ټیټ پوړي کوم خلک چې دي یو خود طالبانو هغه رهبرۍ شورا ده چې هغوی په پاکستان کې میشتو هغوی څه اړیکې لري لیکن دغه ټیټ پوړي خلک یې قومندانان او دغه نور دغه سرتیري چې دي هغه په دې باندې پوهیږي چې پاکستان یو داسې هیواد دی چې هغه د سو استفاده کوي د دوی د مشرانو سره ښه چلند نه دی کړی د دوی د تیر عمارت را پرځولو کې مهم رول لوبولی نو هغه دښمني په خپل ځای ده او بل په منطقه کې کوم قدرتونه چې وو چې اوس د پاکستان خلاف دي لکه ټي ټي پي هغه شل کاله د وسلوالو طالبانو سره اوګه په اوګه د ناټو په خلاف باندې جنګېدلی دي نو اوس افغان طالبان هم نشي کولای چې په هغوی باندې فشار راولي نو په مجموع کې دا د دوی هغه غلطې پالیسۍ وي چې د ذوالفقار علي بوټو او بیا د جنرال زیاد وخت نه رانیولې د اختر عبدالرحمن پورې چې دا خبره کوله نن هغه د بلوچستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اسکزی دا خبره لیکلې وه چې په کابل کې باید هغه پالیسي عملي شي لکه اختر عبدالرحمن چې غوښتل هغه دا خبره کړې وه چې زه باید کابل لوله په ووینم باید په دودونو کې ووینم چې بدبختانه د مجاهدینو په وخت کې همداسې وشول کابل یې ړنګ کړ او همدغه د ایسای پالیسي وه دغه اوس په دې تقریبا درې کاله وړاندې همدغسې یو پالیسي بدبختانه د غرب او د منطقې د هیوادونو د خوانه جوړه شوې وه چې افغانستان یو ځل بیا وسیزل شي لیکن هغه موقع مساعده نه شوه دغه کانګرس کې تاسو د دوو امریکایي جنرالانو خبرې واورې چې دوی ویل که اشرف غنی لکه زیلنسکي ولاړ وای نو نن به هم په افغانستان کې یو حکومت وای یعنی معنا یې دا وه تر اوسه باید په افغانستان کې جنگ وای نو مسله دا ده چې
خیر همدر صاحب دا معناوي چې راخلو هلته خو په کانګرس کې مختلفې خبرې کېږي د بېلابېلو نظریاتو خلک هلته وي د مخکې د فیسبوک له لارې یوه اورېدونکې دا پوښتنه کړې وله چې پاکستان له افغانستانه څه غواړي د چارو د کتونکي ډېوې پتنګ نظر هم لرو دا به د سره شریکو
ګوره دوی خول غواړي چې یو ضعیف حکومت په افغانستان کې وي هغه حکومت چې د دوی په پالیسیانو باندې راتاو شي دا چې نن ورځ افغانستان حکومت کوشش کوي چې خپل سرحدات وساتي یا خپل ملي ګټې وساتي یا خپل د اوبو پوښتنه کوي د خپل عزت پوښتنه کوي او د خپل وګړو پوښتنه کوي دغه څه دي چې پاکستان نه غواړي که چېرته افغانستان د خپل اوبو پوښتنه ونه کړي فکر نه کوم چې پاکستان به غټې ستونزې ولري که چېرته افغانستان د دوران کرخه پکله باندې خپل غږ پورته نه کړي او پرېږدي چې پاکستان څه رقم غوښتنې لري هماغه مخته بوزي پاکستان بیا هم دا رقم بریدونه ونه کړي دوی په هغه وخت کې برید کوي چې په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې خلک د دوی مخنیوی کوي حکومت د دوی مخنیوی کوي نو زه فکر کوم چې نن ورځ په پاکستان کې هغه کومې ستونزې چې ورځ تر بلې ډېرېږي خصوصا د ټي ټي پي پی سره دوی په دې فکر کې دي چې کېدای شي په دې کې فیلی واکمنۍ طالبان ورسره مرسته وکړي.
ډیوا پتنګ و اتمر صاحب څنګه تاسو ورسره موافق یاسي چې دې کوم نظر درلود؟
بله بله زه براوه چې موافقم. یو بل خبرم غواړم اضافه کړم، هغه دا دی چې پاکستان یو باثباته قوي افغانستان نه غواړي، او همیشه د دې پسې دی چې څنګه په افغانستان کې داسې ګوډاګي حکومتونه راولي چې د هغه په وسیله افغانستان کې ثبات رانشي، خپل منځي جګړې وي، زیربناګانې خراب شي، خلک په دې کې ډېر صدمه وویني، او دا کار یې کړی په دې کې موافق. نواز شریف په خپل د صدارت په وخت کې دا خبره وکړه چې ما د افغانستان اردو رنګ اول خو راشو په دې چې د مجاهدینو په وخت کې کله چې مجاهدین د پاکستان په وسیله قدرت ته ورسېدل، اول دوی په خپل منځي جګړو باندې بوخت شول، او دې سره سم د افغانستان ټول نظامي تجهیزات او نور څه شی چې د افغانستان هستي و هغه پاکستان ته کباړ شو، همدغه د مجاهدینو مشران حتی تر دې پورې چې د دوی نیم کباړ باندې مشهور شو. نو دغه ټول هوایي ځواکونه، زغروال، ټانکونه، موټرونه، دغه ټول پاکستان ته لاړل، او پاکستان د دې نه ډېر ګټه وکړه، مخصوصا خپله نواز شریف چې دی یو تجار، یو سرمایدار، د دې په فابریکو کې دغه اوسپنې ټولې عمل ته دی هغه نه ګټه واخیستلې. پاکستان بیا هم د امریکا د راتګ سره سم د افغانستان د مسلې نه په سلهاو میلیونه په میلیاردونو ډالر ترلاسه کړي د افغانستان د جګړې نه پستله. بیا هم پاکستان په همدې پسې و چې کله طالبان راشي نو طالبان به همدغه کار وکړي چې اردو به ړنګ کړي، تجهیزات به مونږ تېنه راولو، دغه د اوبو مسله به همداسې پاتې شي، د انرژي مسله به همداسې پاتې شي، زموږ تجارت به په افغانستان کې وي، د دوی د سیاستونو حاکمان به مونږ یو. یعنی دغسې یو فکر دوی درلود، دغه د ایرانیانو خبره چې افغانستان د دوی حیات خلوت، لیکن دا کار خوشبختانه چې ونه اوس پاکستان په دې پسې دی چې څنګه دغه نسبي ثبات چې په افغانستان کې دی دام
مننه اتمر همدې موضوع کې به راځو همدرد صاحب ته. خو همدرد صاحب فکر کوم تاسو د مایک په برخه کې څه مشکل سره لرو، البته د ازادي راډیو تاسو ژغ انعکاس کوي، یا فکر کوم تاسو یې په لوړ ږغ اوري دا پروګرام، او یا څه دغسې یو مشکل دی چې که لطفا دغه ستونزه حل کړي. او اوس مې آواز اوري؟ اوس فکر کوم ستاسو ژغ هم بهتر سو. همدرد صاحب که په لنډو باندې ستاسو نظر په همدې برخه کې واخلم چې پاکستان لکه اتمر صاحب چې وویل که پاکستان دا غواړي چې په افغانستان کې یو کمزوری هیواد وي، له کمزوري هیواد سره خو بیا تروریزم هم تړلی ده، جګړې هم تړلی دي، مخدر مواد هم تړلی دي، او افغانستان له پاکستان سره څه باندې 2500 کیلومتره اوږد سرحد لري، نو دا خو ناممکنه ده چې هغه هیواد له دې متاثره نه شي. لکه څنګه چې په تیرو 40 کلونو کې پاکستان هم متاثره شوی دی، نن سبا د پاکستان اقتصادي وضعیت ته ګوره، سیاسي بېثباتۍ ته ګوره، جګړو ته ګوره، هر ورځ په پاکستان کې تقریبا د یوې چاودنې د یوې ناامنۍ خبر لرو. نو پاکستان څه غواړي؟
بدبختانه د پاکستان د غلطه پالیسي هم دغه ده چې دوی فکر کوي چې یو ضعیف افغانستان د دوی د ګټو دپاره مهم دی، ځکه یو طرف ته هندوستان دی، بل طرف ته که افغانستان هم قوي شي نو دوی به ښه ورځ په دې منطقه کې ونه لري. نو په دې خاطر باندې دوی هر
وخت سرچپه وبخشي. همدرد صاحب، کله چې دوه هیوادونه پیاوړي شي دوه خواو ته، د دوی اقتصاد هم وده کوي.
خو پاکستان د هندوستان سره او پاکستان د افغانستان سره هغه تاریخي حقوقي مسایل لري، همداراز د پاکستان دغه ارز چې تاسو وګورئ ډېر کم دی، نو د دې دپاره خپل هغه ستراتیژیک اون چې د افغانستان ټاکلی دی، درې څلور واره د هند سره جنګونه کړي دي او دوی په هغو کې ډېره بده ماتې خوړلې ده. نو په دې اساس د دوی جنرالانو تاسې یو پالیسي جوړه کړې ده چې افغانستان باید ستراتیژیک اونک وي د دوی لپاره، که چیرته مثلا هند ډېر فشار راوړي نو دوی باید یو هغه د شا یو ځای ولري. نو په دې اساس د دوی هغه پالیسي ده چې د جنرال ضیاء په وخت کې جوړه شوې ده او دا چین شوې نه ده، او دا پالیسي پوځیان جوړوي او دا پالیسي د نورې نړۍ که تاسو وګوري کال په کال چینج کیږي او ملکی حکومتونه هغه پالیسۍ جوړوي. لیکن په پاکستان کې هر څه د پوځي جنرالانو په لاس کې دي، هغه په سیاست باندې تر ډېر حده پونې نه دي خبر.
ماننه هم درته
نو په دې اساس باندې دوی هر څه په خپل لاس باندې خراب کړي.
ماننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
مخکې تر دې چې ځاځي صاحب ته ورشم اورېدونکو ته به مخه کړو. یو شمېر اورېدونکي راسره دي، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. آزادۍ په څپو کې پروګرام د آزادۍ راډیو له لارې اورئ، په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه ګورئ.
مننه. خیر وسه سلامونه نکلی احترامات تاسو او د چینلمنو ټول اوریدونکو ته وایم. زه محمدی بړی سي د هلمند ولایت کلای بسمنه اړیکه نیولې ده.
شرغلی مهرباني.
مننه. خیر وسه. د چینو زونن د پاکستان او د افغانستان په اړیکو د فکر کوم نه.
بله.
کوم زګورو پاکستان نو سفر ایست کل شنت نه دی درودلی همیشه موږ ته خوش ګوتنی ولي او موږ په زخمو کې ګوتي وهلي دي مالګه ور باندې چولې ده. که موږ وګورو د شوروي په وخت کې موږ د شوروي په وړاندې حمایت کولو، کله چې شوروي موږ مات کړ بیا دلته موږ پر ګوندونو ویشلو. هغه ګوندونه زموږ د خلکو لپاره دومره درد سر شول چې تر ورځ د قیامت به زموږ خلک د هغو مجاهدینو چې د شوروي په وړاندې پاک جهاد وکړي وروسته بیا هغه جهاد او خلک وزورول د هغوی چې به بد وړي. یا بیا چې کله دغه بل حکومت و د هغه سره دوی و هغه به ان شایو بلته ملامتیا ور باندې چول. نن ورځ چې امارت اسلامي راغلی دی بیا پاکستان هغه پالیسی ته ادامه ورکوي. البته یو فرق دی وینم دلته امارت اسلامي اسکل چاته اجازه نه ورکوي چې د بی په سکوپ کې د نن هغه خپل جستان ولري. د پاکستان دغه ایلی نور شنجستوی دا او پاکستان به دغه او پاکستانیان به دغه هغه ګورته وړي چې دغه یو کمزور افغانستان ورګي. زه په دې نظر یم چې افغانستان به مخ په وړاندې ځي او افغانستان به جوړیږي. یو خبره چې مهمه ده، هغه خپل افغانان په والی په کار دی. هغه افغانان په خارج کې وي که دلی په افغانستان کې وي، راځي موږ تاسو ته یو هیواد خلک دي د یو هیواد او یو دین د پاره کار وکړو. نه به د پاکستان په لار ځو، نه به د غربیانو په لار ځو، نه د نورو. پاکستان هیڅکله زموږ جوړېدل نه غواړي. هغه به موږ ته مرمۍ راستوي، هغه به موږ ته بمونه راستوي. دا نن چې په افغانستان کې جګړه شروع شي دغه پاکستان د خانه به دومره پرېمانه بمونه ووسلې راځي چې هیڅوک پرې فکر نه کوي.
مننه بړی صاحب، مننه چې په خبرونه کې به برخه واخسته. یو بل اوریدون کې هم انتظار دی د دوی نظر به هم راوخل. مهرباني وکړئ یو صدیب صفو کې پروګرام.
السلام علیکم صبر صفته او مېلمنو او ټول د ازادي رادیو راځین کې په دې کې احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب.
حاجی صاحب توفی هم د بل ولایت
څخه
په کوم کې واسه. مننه. لکه مخکې اوریدون کې به څه نظر ورکړي مېلمنه زخه نو رښتیا هم پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان کې قراری راشي یا په هغه کې یو داسې نظام وي چې هغه د ملک چارې پر مخ بوځي. سردار داوود ته رئیسي یا تر اشرف غني پورې دا ټول حکومتونه د دوی لخوا د خمس کوریزې او دوی توتي ورته جوړوي. نو دوی داسې فرض کړي وو چې طالبان په افغانستان کې قدرت ترلاسه کوي. موږ ورته وایو هغه به کوي، زموږ په طبیعت باندې به کار کوي. حتی دا به داسې لکه د پاکستان څنګه مسوبه نو هغه دی دا چانس له لاسه ورکړي. الحمدلله اسلامي امارت د چا غلامي نه مني. هغه خپل حکومت لري، خپل کړنلار لري، خپل مشران لري. نو د دوی هغه کړنې چې د هیواد د منافعو پر ضد یا د اسلام سره ټکر دي هغه ته هیڅکله غاړه نه ږدي او نه دي خښېږ دي. نو دوی دا چې ناکام دي اوس نشو وخته دي. دوی که داسې غوښتلي دي دوی دې په خپل وطن کې جنگ مهار کې چې سیاسي دې مهار کې بلوچستان دې مهار کې دوی دونه قدرت نه لري. اقتصادي ضعیفه ده. موږ له راډیوګانې اورېدلي دي چې 3 میلیارد ډالر دې قرضدار دي. موږ دغه سود ورکوي نو د افغانستان ازار وهلې د نور دي هم ازار
مننه جی صاحب مننه البته پاکستان شاوخوا 1.5 میلیارډ ډالر قرضدار دی
بله من مننه زه خپستانه لرم
مهرباني
مننه زه خنډه پستانه ده سپی څه کولای شي چې افغانستان اسلامي امارت ته اقدام او دومره فیز دي آیا د دې لپاره د انسان روزلای شي نور دا چې څوک د مخالفینو د بغاوت شورا والا او ته کومک ورکولای شي نو دا زموږ پوښتنه ده چې دوی کوم اقدامات ښکاره کولای شي چې دوی ته چیلنج او سرخوږی جوړ کړي
مننه یو بل اوریدونکی هم را سره دی مهرباني وکړئ آزادۍ په څپوت پروګرام دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب شیباس محترمہ تاسو ته پروڈیوسر ساته او ټول ملمنوت هم در ساته زازی ساته ټول سلامونه او آزادی رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم را به سم شیباس محترمہ کوم شتافه فکر وکړو موږ په پاکستان چې زموږ ازلی دشمن دی د افغانستان په زمین کې هیڅ ات ملک د افغانستان دشمن نه دی پاتاسو یا پاکستاني دشمن پاتاسو تاسو فکر وکړئ ک پر افغانستان باندې يرغل وسو پر افغانستان باندې اشغال وسو ام دغه د پاکستان د خوارا باندې وسو هر څه هغه ندرېش په افغانستان کې کېدل هغه چش کېدل هغه ټول د پاکستان د لاس کې کېدل کوم تاسو فکر وکړو پاکستان هغه ملک دی چې د پاکستان په امنۍ کې د افغانستان په دې سپاده کې دوی په پاکستان په دربدارۍ کې به خپل ګټي وخل ما ویلری کوم شتاسو په کروک په دانش دوی چې دیسه ستپه کروک دی چې شکی مجدا دی ورن خکښلو دوی تکا 200 سبیدی دا سبیدی چې دا نور ټول دی افغانستان خاور لاندې کړی دا کدی غواړي دلته ګوره دغه چې دغه دی ورن پر کښه بل هغه په افغانان چې هغه ګوره قبایل افغانان چې انت د افغانستان د خپل خاک او د خپل ملت خپل ملي شتمنوي خواغوجو هغه کسان ټول په شهادت ورسیا بنديان په شکنجو کتاف کوم شتاس فکر وکړو لکه مخکې چې ملمنو خبره وکړه د طالبانو د افغانستان اسلامي امارات مشران ابن عبد الله خو لکه په مابت په شهادت او استاذ یاشر شهیدی الته او ورسوي جمله برادر خو په مابت کې د کالي له تزهر سره نور دا که زموږ هغه مشر په افغانستان کې دلته نور مشران باندې په ځخ شخصیتونه چې خپل ملکیت باندې راټول کوم باندې راټولې ولس باندې راټولې خلک باندې راټولې ملکی آباد هغه کسان دې ټول چې اترو کله یا په هغه ویشتله دوی دلته زموږ سره دلته وقف خبر لري چې دغه د ډیورن فرضي کړ شو ده دغه دوی دلته غواړي چې دغه دوی چې اوس ورته په افغانستان باندې امریکا یا په افغانستان باندې خپل ده دوی دلته د څه غوښتل چې د افغانستان کې دلته دوی یو لاس یو غلام یو کمزوري دولت ایجاد کړي چې دا دوی چې شمه مننه
مننه مننه پرونه کې مبارک
په شبرته محترمه په یو څه دوی سم ته وسخه اجازه راکړه زه هغه کسانو ته دا وایم چې دغه څخه نن هغه د بغاوت ناری وي یا سمې سادات یا بل دی راته دغه د افغانستان نن د عملیه باندې وکړه نه دی د مولیا کوب مجاهد حفظه الله باندې کار باندې وکړي راته که تاسو غیرت لري وس وسره دغه تاسو البته تاسو فقط ګډاګان غلامان فقط د ملک کمریته د ملک غلیا بل اف لارانه لري چې په کاته د جبهه تیار وي راځي و درشته میدان معلوم دي څوک غلامان پاته سول څوک چې نه پوسټي
و وروره نه اخه وخت افغانان سره یو موټی کېدې سې نه یو بل ته غلو وي نه یو بل ته بد خبره وو کې لیکن دی یو بل مخالف نظر واوري مثلا هغه کوي خبره کوي او مخالف خبره کوي هغه تاسو واوري تاسو چې مخالفه خبره دیغه د نظر کوي هغه غوي واوري نو په نتیجه کې به افغانان په خپل ګټو پوي سي او په یو ټغر به راټول سي ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخسته د دی حاجی صاحب توخي پښتنه به لزازي صاحب سره شریک کمزازي صاحب همدا پښتنه چې پاکستان څه کولای شي د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره
ګوره اول خو د پاکستان چې منځ سره غلې دی انګريز منځ سره وسته دی پاکستان په ټول د تاریخ د خپل موجودیت کې د انګریزانو دښمنۍ د افغانستان سره مخ ته وړي تاسو په لور فکر وکړئ د سوال به سي حل دي یو خو د کشمیر د خو د ډیوران نو د خو اخر نه اخر د حساب خو کیږي کنه ورونو د اخر نه اخر هم یو څه خو کیږي کنه یو څه په سر د ګی خپل حق په واړی کنه اوس ګوره د روسان چې د افغانستان وطن نو دوی بویل چې یو ضربر مسله کې خود چاوانان په کرایا خپل کېږي لیکن کوشش دی اخستوي مکول دا یو وخت دوام وکړو د خرڅوي چې هغه د
زازه سبو بخشي سوال دا اوس پاکستان څه کولای شي اوریدون کې حاجی صاحب توخی پښتنه دا و چې پاکستان که غواړي چې په افغانستان کې ګډوډي راولي او یا بې ثباتي راولي پاکستان څه کولی شي فعلا په اوسني شرایط؟
پاکستان اندوز داعش ته ځای ورکړی دی، اندوز په مدرسو کې هلته د طالبانو په وړاندې هلته تبلیغ کېږي. پاکستان لاړل په ترکیه کې د پخواني کرایه شوي خلکو سره ولیدل فکر دا، او پاکستان د مقاومت په نامې جبهه چې جوړه شوې ده د هغو ټولو استازو سره ولیدل او بل ډرامه یې پیل کړله. هغه ډرامه څه ده؟ خراسان بزرگ چې تاجکستان پکې ده، او دلته هم حلقاتو چې خراسان بزرگ غوښتو. خراسان د بزرگ نه په فرانسه کې اعلان وشو او هلته حمایت وشو. دا خپل دغه ټول د خطرنا کوي چې خبره چیرته ده. دوی غواړي د داعش په نامې او دغه خلک چې اوس د طالبانو پر خلاف هلته دي غږیږي، یعنی مخکې جمهوریت کې وو که مجاهدین وو، د هغو نه سوء استفاده کوي. مګم دغه نه دي خبر چې طالبان اوس ډېر هوښیار شوي دي، ډېرې ترخې تجربې ولیدلې. طالبانو دغه کوم ظلم چې دوی باندې وشو چې هلته به اندر پاکستان لاره ورکوله، اکمالات به کېدل او دلته به بیا طالبان په وژل، امریکا سره به کومک کولو، هغه ظلمونه چې په طالبانو سره شوي دي دا یاده نه دي وتلي. دا ډېره قوي تجربه لري، د 45 کلنه تجربې خاوندان دي طالبان. اوس افغانستان خلک هم هغه خلک نه دي. افغانستان خلک طالب دی که مجاهد دی که خلقه دی که پرچمه دی که آر یو دی. وایي چې دا د انګلیس بچی دی، وایي چې دا د امریکا لاسپوت دی او د انګلیس دښمنی را سره پالي. دا واضح شوی ده.
مننه زازای صاحب، مننه.
پاکستان ډېر کوشش کوي.
بله مننه،
کوشش کوي چې د لاسه چارج مګم لاسه څه ناراضي.
بله مننه. تقریبا یو څو دقیقې ده د پروګرام څلورمې برخې ته رسیدلی یو، د دې لپاره چې دغه بحث راغون کو همدر صاحب که لومړی ستاسو نظر واخلم، دغه د دواړو هیوادونو روابط په کومه خوا روانې شي؟ یعنی تاسو څه اټکل کوئ چې کال دا وخت به په کابل کې د واکمنو طالبانو او په اسلام آباد کې د واکمنانو روابط څرنګه وي؟
د منطقي په ځانګړي توګه د افغانستان د حالاتو پیشبیني وړاندوینه بلک سخت وي، خو د دواړو هیوادونو روابط زما په نظر باندې چې پاکستان به یو څه فشار راوړي ستاسو د پخوانۍ پوښتنې په ارتباط چې هغه به کډوال نور هم راوباسي بوبې زوري، همداراز دغه تجارتي او ترانزیتي لارې چې دي هغه به په افغانانو باندې ودروي. کېدای شي د واګا بندر هم چې موږ ځینې توکي هندوستان ته ځي پرې غیم بندیزونه ولګوي. همداراز مثلا د میوو په وخت کې هم دوی څه ستونزې جوړې کړې، او د اوسنیو طالبان مخالفین چې داعش دي دغه د ټي ټي پي او پخوانی ویاندو احسان الله احسان هغه تازه مرکه کړې ده او دا خبره ویلې چې دوی د تاجکستان سره په ګډه باندې د داعش او د آزادۍ جبهې د ملاتړ دغسې یو پروګرام په دې منداغه کې لري په افغانستان کې. نو دوی بم خپل فشارونو ته دوام ورکړي. هلته په پاکستان کې وضعیت ښه نه دی. د بلوڅانو دخوا نه هره ورځ ډېرې قوي او شدیدې حملې کېږي، د ټي ټي پي دخوا نه شدیدې حملې کېږي. دوی بم خپل عکس العملونه لري لکه دا.
همدرصاحب سوال په همدې کې ده، سوال په همدې کې ده چې دا کوم شیان چې تاسو اټکل کوي چې پاکستان دا کولی شي په داسې حال کې چې پیسې نه لري او په داخل کې له بې ثباتۍ، سیاسي بې ثباتۍ او حملو سره مخامخ دی، نو موافق بشي خپل اهدافو ته به ورسي؟
په هیڅ صورت. دا ځل افغانستان ته مقاومت پکار دی. هر واري له بده بخته زموږ حاکمانو د پاکستان په وړاندې ګونډه وهلې ده او د تعظیم سره ورته کوس کړی دی او پاکستان په موږ باندې هغه عامیانه خبره مخته شوی دی. نو دا ځلې مقاومت په کار دی. پاکستان کې څه نه دي پاتې. د دوی قرضونه، د دوی سیاسي معاملات، د دوی امنیتي مسایل، د دوی هغه وطني جوړښت چې دی هغه په بې ساري توګه چې دی هغه شکننده دی، یعنی د یو مات حالت سره مخ دی. نو په دې حالت کې افغانستان دې ته ضرورت لري مشکلات ډېر جوړ کړي، ځکه دوی په دې کې تجربه لري. په دې 15 کلونو کې د افغانستان په ورانولو کې په دې منطقه کې دوی ډېر جاسوسان لري. دوی به خپلې پروژې ولري،
کېدای شي یوه نړیواله پروژه هم په دې منطقه کې را تمویل کړي. لیکن مسله دا ده چې که د دې خوانه یو قاطع ځواب وي د ټولو افغانانو د خوانه، زه فکر کوم چې دا به د پاکستان هغه اخري وسلګۍ وي، یا به د پاکستان هغه اخري ځواب وي چې د افغانستان نه ترلاسه کوي. او کېدای شي چې دوی خپلې پالیسۍ ته تغیر ورکړي. که پالیسۍ ته تغیر ورنه کړي نو دا ډرامه او دا کیسه به هم داسې روانه وي. او بل ډیپلوماټیک برخه ده، که په ډیپلوماټیک برخه کې اوس افغانستان هم خوږمن حالت کې دی، کولای شي چې دوی د خبرې د ډیپلوماټیکو چینلونو لخوا نه چې دی حل کړي. لیکن اوس هم دواړه سفیران په خپل ځای باندې دي. په داسې ترنګلو حالاتو کې سفیران باید وشړل شي، یعنی په ځانګړې توګه د افغانستان کې د پاکستان سفیر باید وشړل شي، ډیپلوماټیکې اړیکې ټیټې کچې ته راوستل شي، ځکه دغې طرفه ډېر ظلم او زیاتی روان دی او ډېر جبر روان دی. نو په دې اساس هغه ډیپلوماټیک روابط شته دي، خو که حالات دغسې وي د پردې تر شا چې دغسې دښمنۍ او دغسې کیسې وي چې د کندهار نه شروع راغوښوله دغه ده، نو دې کېدای شي دغه کیسه نورو ځایونو ته هم اوږده کړي، ځکه په دې کې اوږده تجربه لري. نو زه فکر کوم چې مشکلات په راتلونکي کال ته او دغه پسرلي ته به دواړو طرف ته ډېر شي، نه تنها په افغانستان کې بلته هغه طرف ته به ټي ټي پي او بلوڅان خپلې حملې ډېرې زیاتې کړي.
مننه همدرد صاحب. اتمر صاحب، د اتلانتیک شورا کارپوهانو یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې، هم دا مطلب شته. په دغه کې داسې پیشګویي کوي چې د افغانستان او پاکستان روابط به په لنډ وخت کې ترمیم نشي او ممکن پس خراب شي. که ستاسو نظر واخلم.
یقینا پاکستانیان په دې پسې دي، ګوري لکه چې مخکې هم دوستان ویل، هم زما په خبرو کې دا خبره وه چې پاکستان لکه اجارهی قاتل غنده ده، یعنی دوی دی تروریزم نه منحس دی پروژه استفاده کی. دغه داعش خراسان دوی و روزه په وزیرستان کې دغه سینه را ولیږل افغانستان ته، د دې په نوم افغانستان کې هره ورځ دوی چاودنې کوي، تهدیدونه رامنځته کوي. دوی بیا د همدې د ټکولو په خاطر کوشش دا کوي چې د نړیوالو نه، د امریکا نه، د انګلیس نه، د نورو هیوادونو نه دوی مرستې ترلاسه کړي، او د دې په بهانه چې موږ یا تروریزم یا داعش یا کوم بل افراطي اسلامي ګروپ ټکوو.
اتمر صاحب بخښئ، تاسو ویل چې دوی له امریکا هم دا تمه لري. که چیرته دغه وروستۍ پیښې ته وګورو، کله چې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او په خوست کې بمباري وکړه، د دې وروسته د امریکا د حکومت په بیان کې دا خبره وشوه چې دلته بېګنا ملکیان وژل شوي دي. یعنی دا خبره که چیرته څوک تحلیل کړي، دا خو دا معنی لري چې د پاکستان د پوځ او د پاکستان د حکومت خبره پکې رد شوې ده. یعنی داسې نه ښکاري چې واشنگتن له اسلام آباد سره یو څه لري دی.
نه، دا خبره کړې ده چې پاکستان د پاکستان عملیات د تروریزم پر ضد دا موږ تاییدوو، لیکن د ملکي کسانو وژل موږ ته د منلو وړ نه دی.
په دې کې خبره وبخشه، یعنی بیرته په اعلامیه کې دا ویل شوي دي چې دا ملکیان ول، نو بنا نتیجه خو همدا ده، یعنی دا د منلو نه ده.
بالکل همدغه خبره ده، لیکن پاکستان ته دا اجازه ورکړی چې که عملیات کوي د تروریزم په نوم، هغه عملیات موږ تاییدوو.
خو کې چیرته و کې، البته یو بله خبره، د جنوبی آسیا لپاره د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلومات ډونالډ لو د یوې پارلماني غونډې ته ویلي دي چې د پاکستان انتخاباتو ته ډېره اندېښنه لري، چې دا کومه نتیجه راوتلې ده، په دې کې درغلی شوي دي، دا باید تحقیقات وشي. فکر نه کوي چې دا هم یو ډول یو فشار دی په دغسې وخت کې؟
په مجموع کې لوی هیوادونه یا امریکا او انګلیس او دغه هیوادونه د دغه بې امنیتي او د دغه ناخوالو نه استفاده کوي. د هغوی ستراتیژیک موخې په سیمه کې د بحرانونو زیږول دي. همدا پاکستان هم چې دغه حالت ته ورسېد، دا د همدغو قوتونو د لاسوهنې یو نتیجه دی. په سیمه کې چې څه روان دي دغه بحرانونه، دا د دغه استخباراتو د کار یو نتیجه دی. زما عرض دا دی چې په دغه وخت کې افغانانو ته دا پکار دی چې دوی کوشش دا وکړي چې د هوښیارتیا نه په استفادې سره د دغو بحرانونو نه ځان وساتي. د بلې خوا نه د طالبان حکومت د باید یو ملي ګرا حکومت ته ځان واړي که دوی یو د خلکو سره مشکل لري، بل د همسایه سره مشکل لري، بل د نړیوالو سره مشکل لري، بل د سیمې د سیاستونو سره مشکل لري، د دوی ژوند به مشکل شي. نو دوی دپاره دا ضروري دی چې دغه ټولو شیانو سره په پام کې نیولو سره دوی دغسې یو ستراتیژي ځان ته خپل کړي چې اول د خلکو توافق ځان ته راجذب کړي. دوی خلکو سره مشکل لري، همدا اوس نیم ولس په افغانستان کې د دوی نه ناراضه دی. تاسې ګورئ په هیڅ اسلامي هیواد کې د نجونو مکتب بند نه دی. موږ نجونو مکتب بند کړی، تاسې د هغه نجونو حال، د هغه فامیلونو حال وګورئ چې نن بیا په همدغه غم کې ناست دي چې بیا یو کال دوی د تحصیل نه محروم شوي دي.
مننه اتمر صاحب. همدر صاحب که ستاسو نظر واخلم، او بخشی ځازای صاحب که ستاسو نظر واخلم، اتمر صاحب جنو ټکو ته اشاره وکړله چې طالبان باید په خپل نظام کې ځینې تغییرات رامنځته کړي چې افغانان سره یو موټی شي او که چېرته دغسې یو تهدید سره مخامخ وي دغه مخه ونیول شي. تاسو څه وایاست؟
کاملا پاکستان لیونی سپیونته شوی دی. اوس هرې خوا ته خوله اچوي، موږ باید بې تفاوته پاتې نه شو. د دې دپاره د افغانستان د خلکو یووالی پکار ده، افغانستان خلکو ته مراجعه پکار ده، خصوصا د ډیورنډ په فرضي کرښه کې چې دواړه قومونه پراته دي هغو ته مراجعه پکار ده، هغو سره مجلسونه پکار دي او چې اقلا د خپله راشه درشه او تجارت او دغه مسایل وکړو. او هغه باید پوه کړلی شي چې ورځ د پنجاب په مخ کې یا د انګلیس په مخ کې پښتون وروره چلته پروت یې، ما ته سپر مه ګرځه وروره. نو اول خو د دغو هغو سره خبرې مهمې دي، او بیا خپل افغانانو سره چې دلته خوابه دي دي حقوق یې نه ورکولی کېږي، مکاتب دي د جنکه یې کار ده، او په د دین کې باید اسانتیاوې راوستللی شي، خپل په ولس باندې لاس باید کش شي. نو دغه مو به کامیابي ده. هوښیار باید واوسو. زه فکر کوم چې موږ دوه لارې لرو. د پنجاب سره جګړه یعنی د انګلیس او امریکا سره جګړه ده، دا باید ټوله دنیا پوه شي، دا ټول افغانان اوس په دې پوه شوي دي. او څوک چې هلته په پاکستان کې ځان افغان بولي، ځان پښتون بولي، ځان واقعا مسلمان بولي، نو هغو ته باید مراجعه وشي چې وروره ما د پنجاب سره جګړه روانه ده، دا جګړه ده، تاسې د پنجاب په وړاندې سپر مه کېږئ ورونو، کله که تاسې هم متضرره کېږي، دا توپ به پتا لګېږي، دا راکټ به پتا لګېږي، متاثره کېږي به ته، خو بیا مې هم ورور یې، بیا مې هم عزیز یې، بیا مې هم افغان یې. نو دا ډېره مهمه ده. پاتې شوه د خبره د پنجاب، پنجاب سره جهاد یعنی د انګلیس او د امریکا
سره جګړو مخه د خدای پاک ونیسي، نور جنگونه ونیسي،
دا ختمه شه.
مننه.
نه دا د سولې لپاره جګړه ده، دا د سولې لپاره جګړه ده، دا د خپل حقوق لپاره جګړه ده، دا امپریالیزم د لپاره جګړه ده، دا د انګریز لپاره جګړه ده. موږ د چا ته بدی نه لرو. پاکستان راغلی، انګریز راوستی ده. پاکستان خاصه کومه جغرافیه نه ده، دا خو ساختگی جغرافیه ده.
مننه
اروپا هم په خبره ده، دنیا په خبره ده.
مننه. همدر صاحب، تاسو مخکې د دې نورو مسایلو تر څنګ اقتصادي مسلې ته هم اشاره وکړله چې پاکستان کولی شي چې له دې لارې فشارونه راوارد کړي. ډیپلومات خپرونې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان او د پاکستان پر اقتصاد یوه لیکنه کړې ده، او په هغې کې البته اقتصاد یوه برخه ده. په هغې کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې اوسني واکمنانو د چابهار بندر ته مخه کړې ده، او غواړي چې سر له اوسه له هغې لارې واردات زیات کړي. دا کار جمهوریت په وخت کې هم کېدو، نتیجه ورکوي؟
څومره چې د افغان تجارانو له خلکو موږ خبرې اورو، د کراچۍ بندر او د واګا بندر، د گوادر بندر نسبت و چابهار ته د افغانستان توکو د لیږدولو دپاره نږدې دي. او خو مسله دا ده چې بدبختي دا ده چې پاکستان هر وخت د دغه مسایلو نه هم
کله چې سیاسي مسائل پیښ شي دغه مسائلو نه هم هغه د ابزار په توګه باندې استفاده کوي. نو که چیرته پاکستان همدغه مسله مثلا د دې ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دې پولو بندول د کراچۍ بندر او د واګا بندر بندول د افغان تجارانو پر مخ باندې د فشار یو اله ګرځي، نو بیا خو په کار دا ده چې افغان حکومت که په تیر کې وو که وسته او که په راتلونکي کې وي چې یوه ستراتیژي جوړږي تر څو موږ د پاکستان د دغه احتیاج نه ځان خلاص کړو. او که خلاص نه کړو هر وخت به د زموږ د میوو موسم کې چې مثلا تازه میوه وي او ترکاري باپي دوی په موږ باندې په وړه خبره باندې هلته لارې بندوي او دا ټول شیان به هلته خرابیږي لکه دا تیر کال او دا څو کلونو کې چې موږ وینو. نو په دې اساس کله چې وایي هغه په پښتو کې یو متل دی وایي چې غل نه اوړي مال دی واوړي. که چیرته پاکستان همدغه فشار ته ادامه ورکوي نو موږ بله لاره نه لرو پرته له دې نه چې موږ په بدیلو لارو باندې فکر وکړو. که فکر ونه کړو نو پاکستان به هر وخت
په جنگونو کې ګټل یې لیکن په ډیپلوماسي کې مبایلل یې. دلته ضرور ده چې د ټولو افغانانو مشترک فکر راغونډ شي په دغه برخه کې او اوسني ستونزو کوم چې خپله هیواد کې دننه خلک سره موږ دا حل شي او زموږ حکومت داسې یو ملي حکومت خواته لاړ شي چې هغه ځان ته پشتیبانه او پلوي د خلکو نه ولري. نو په هغه صورت کې به موږ راتلونکي کې ستونزه ونه لرو. که داسې نه وي نو بیا موږ مشکلات سره به مخ یو هم دننه هم بهر.
مننه اتمر صاحب، مننه اتمر صاحب. همدر صاحب له تاسو منندویم او زاسې صاحب له تاسو څخه هم د اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم. Mother, me, me, me.